سلام جوړ په خیر کابل کې د مسخین 2 بجې شوې د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په لبا په لندو خبرونو وکړو د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په تړاو غونډه لري د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي چې غونډه دوشنبه مسبخین د بندو دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو باندې کې بحث وشي د راپورونو له مخې دا غونډه د روسیې په غوښتنه ترسره کیږي او ویل شوی چې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي او بشري حالاتو باندې به پکې بحث وشي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم رسنیو ته تایید کړی ده چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټن د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي ملګرو ملتونو داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه پلان کړې ده چې د وروستیو اونیو سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دغه هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی دی د خلونو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له وویج زره سیلاب سپلو سره مرسته کړې ده دغه سازمان د شنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې دغه مرسته روانه میاشت په 12 ولایتونو کې شوې ده د طالبانو د حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د تیرې یوې شپې او ورځې په اوږدو کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه و کسان مړه شوي دي په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې د مرګ شو بل تر څنګه ډیر مالیزیانونه هم اړول دي افغانستان په آسیا جام کې خپل نمړی لوبه له سریلانکا وګټله سریلانکا نمړی بیټنګ وکړ او یو سلو شپږ منډې هدف وټاکه افغان ټیم په یو سورونو کې هدف پوره او په تو وکټو یې لوبه وګټله د افغانستان بل لوبه سشنبه له بنگلاديش سره ده په آسیا جام کې نن یو بل مهمه لوبه د پاکستان او هندستان ترمنځ ده چې ورته مخې ټول ټیکټونه پلورل شوي دي پاکستانی چارواکو نن ویلي چې د جون میاشتې راهیسې تر زرو ډېرې کسان د وروستیو سیلابونو د جاري کېدو په نتیجه کې مړه شوي دي د پاکستان د طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېره یوه شپه ورځ کې 119 کسانو څخه ډېرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او په دې سره د مړه شوو کسانو شمیر 133 تنو ته ورسېده پاکستاني چارواکو همداراز ویلي چې دغه سیلابونو 33 میلیونه خلک په مستقیم ډول اغېزمن کړي دي د اوکراین چارواکو د ژاپوریژیا اټومي بټۍ شاوخوا میشتو خلکو ته د آیډون ټابلیټونه ورکړي دي اوکراینی چارواکو ځکه د آیډون ټابلیټونه خلکو ته ورکړي دي چې له اټومي بټۍ د احتمالي زهرجنو ګازو د وتلو په وړاندې خوندي اوسي اوکراین او روسي دواړو یو بل د دې لوی بټۍ شاوخوا د ډزو په پایله تورن کړي دي او د قزاقستان حکومت د شنبه پورس اعلان وکړ چې د یو کال لپاره د وسلو ټول صادرات ځنډول دي د دې پریکړې لامل پاره تر اوسه څه نه دی ویل شوی د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارات توقف په دې وروستیو کې اندېښنه څرګنده کړې چې د قزاقستان وسلې ممکن د اوکراین په وړاندې د روسي د روانې جګړې پر مهال سیمه ییزو نظامي شخړو ته لار هواره کړي د پخواني شوروي د دغه جمهوریت مشارطابه چې له روسیې سره نږدې اقتصادي اړیکې لري اندېښنه لري چې د مسکو جوپوټ لیک هیلې کې د شین اوکراین څخه اخو وغځول شي نو ځکه دوی هڅه کوي چې د روسیې اوکراین ترکی او چین ترمنځ انډول وساتل شي روسل هغه چې روسیې د فبروري په روسیو کې پر اوکراین یرغل پیل کړ قزاقستان د مسکو یا کیف تم نتر لڅرګندولو ډاټا وکړه د اروپای ټولنې چارواکو ویلي چې په تېر یو کال کې طالبانو د منځلار توپ کومه نښه نه ده ښودلې او د افغانستان د انزوا بیه یوازې عام ولس پرې کوي د ټولنې په افغانستان کې وروستی بشري وضعیت کړکېچن بللې او ویلي چې دا مهال 70% افغانان له لوږې سره مخ دي د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې استازي جوز بورل ویلي ښایي افغانستان د نړیوالو خبرونو له سرټکو راښکته شوی وي خو د افغانستان د خلکو وضعیت لا هم کړکېچن دی طالبانو بیا له نړیوالو د تعامل غوښتنه کړې ده نور حال په دې راپور کې واوري
زغه سلام ای سلام استه په خوښه مې خپل
ظاهر د روزګان ولایت اوسیدونکی او د وی اته کسې کورنۍ سرپرست دی دی وایي سره لدې چې مایوب دی خو بیا هم د خپل ماشومانو لپاره د وی مړی ډوډۍ پیدا کولو په خاطر ان تر نور ولایتونو ځي او راځي خو خبره بیا هم په اسانه ورته د شپې ورځ خوړنه سیموندلای
کورتا مشکلات وشدی و اتر نه بچان میجه منگری د ډوډۍ د خپل ډیر کمای د په خوا په طلب نه خوستان نه ګرځره ما خو ز جوړ سړی و مې خاري و روزانه مې کوای سو وساغم نست
د ظاهر پشان بزرګونه افغانان د محل اقتصادي او بشري نورین سره مخ دي. تازه د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې استازي جوزف بورل هم اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت کړکېچن دی. ښاغلی بورل په یوه شننه کې چې د اروپایي ټولنې د کمیسیون په ویبپاڼه کې خپره سوې لیکلي دي ښایي افغانستان د خبرونو له سرټکو څخه وتلی وي، خو لا هم په دغه هېواد کې د خلکو وضعیت خراب دی. په تېر کال کې طالبانو د منځلاریتوب کومه نښه نه ده ښودلې، برعکس له پخوانیو ژمنو سره سره ټولې نجونې اوس هم له زده کړو منې دي. د هېواد لویه برخه یعنې 80% نفوس له لوږې سره مخ دی او ډیری افغانان په ویره او جلاوطنۍ کې ژوند کوي. هیڅ حکومت، حتی پاکستان او قطر هم لا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. په ورته وخت کې د افغانستان خلک د خپل هېواد د انزوا په خاطر دروند قیمت پرې کوي. ښاغلی بورل لیکلي چې د اړتیاو په پرتله د بشري مرستو کچه ډېره ټیټه ده. وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، له افغانستان سره د اکثرو نړیوالو هېوادونو مرستې بندې او د امریکا له لوري د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې، چې له امله یې اکثر افغانان له شدیدو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي هم مني چې افغانان له بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دي او غوښتنه کوي چې نړیوال دې لاسنیوی وکړي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال دې له دې کړکېچنو حالاتو نه د افغانستان د خلاصون لپاره د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له دوی سره تعامل وکړي.
وړاندې باندې ځینې خنډونه ایجادېدل، دا ګټه نه کوي. مګر غوښتنه دا ده چې دا ټول خنډونه لرې شي او افغانستان سره او د نظام سره کومک وشي او د ثبات لپاره یو مشترک کار وشي ټولې او وسو کولی شي ثبات ټینګ شي.
وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې د مهال 25 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریا اته
سلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سنگ
هم ترنګ تاسو کولای شئ چې په انټرنیټ کې د ازادي رادیو ډاٹ کام د ورشي هلته از خبرونه واوري او ونیسي. طالب چرواکی وایي په تېرې ورځ او شپه کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه و کسان مړه شوي دي. د افغانستان په شاوخوا لس ولایتونو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي خلک وایي چې مرستو ته منتظر دي.
بی بی جمال د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکې ده. هغه وایي د سیلاب له امله کور ویجاړ شوی او د مرستې په تمه ده.
میراجان
د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی دی. وایي چې سیلاب د دوی کور وران کړی او اوس سرپناه په لټه کې دی.
کور یم پاک راته وړی دی، ختم کړی دی او کور او سامان او زندگی هر څه خالي اندونه هم کړي دي چې ماشومان هم بس سرم بچ کړی دی او نور دیو شي هغه نه لرو چې موږ دا ویسو او پکې ژوند وکړو او زندگی.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت هم وایي چې په افغانستان کې سیلابونو یو ځل بیا له خلکو قرباني اخیستي او هم یې درانه مالي تاوانونه وراړولي دي. د دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی د شنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل د دغه سیلابو له امله شپږ تنه په ننګرهار او یو بل په لغمان کې وژل شوي.
دغه سیلابونو د ځان سره مالي تلفات هم زیات ترلودل چې په سلګونو کورونه په کلي او نیمه ډول ویجاړ شوي دي او په زرګونو جلې په زراعتي ځمکې دغه سیلابونه لپاره تخریب شوي دي. دغه سیلابونه د هېواد په څه کم لسو ولایتونو کې راغلي دي چې په هغوی کې اروزګان، کندهار، زابل، میدان وردګ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان ولایتونه دي.
بلخوا د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر وایي چې د شنبې په ورځ د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون په غونډه کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د ویش په اړه خبرې وشوې. دغه دفتر د یوې خبر پاڼې په یو برخه کې ویل شوي چې په تېر یوه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونو 104 کسان وژلي او 215 نور یې ژوبل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د سیلابونو په پایله کې 600,000 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې او زرګونه څاروي تلف شوي دي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي له زیانمنو سره یې لومړنۍ مرستې کړې، یو شمېر سیلاب ځپلو د مرستو په ویش کې له ځنډ څخه شکایت کړی او یو شمېر نور بیا وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه یې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی ځي کلینري کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیروم.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و، تروسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 4 2 2 12 6 4 0.
اوس هم د سپورت له ډګره، افغانستان په آسیا جام کې خپل لومړۍ لوبه له سریلانکا وګټله. سریلانکا لومړی بیټنګ وکړ او 106 منډې هدف یې وټاکه. افغان ټیم په 12 اوورونو کې هدف پوره او په 3 وکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان بله لوبه سه‌شنبه له بنګلادیش سره ده. په آسیا جام کې نن یوه بله مهمه لوبه د پاکستان او هندوستان ترمنځ ده چې ور د مخې ټول ټکټونه پرول شوي دي. اوس په روزګان ته ورشو. روزګان کې د فوټبال 4 ورځنۍ پیل شوې لوبې نن پای ته ورسېدلې. د فوټبال په دغه لوبو کې 14 لوبډلو ګډون کړی و چې د روښان لوبډلې په بریا نن پای ته ورسېده. یادې سالۍ د یو ځوان لخوا په شخصي لګښت په لاره اچول شوې چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی دی. چو زیات په دې راپور کې واورئ.
دا د یووالي په نوم د پیل شوي 4 ورځنۍ تورنمنټ وروستۍ فاینل لوبه ده چې د ترینکوټ ښار په یوه څنډه کې د فوټبال په یوه لوبغالي کې نن ترسره شوه. د دې وروستۍ لوبې نندارې ته چې 30 ځوانان هم راټول شوي وو، بلاخره د روشان لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. هغه صداقت چې دغه تورنمنټ یې په خپل شخصي لګښت جوړ کړی و، ازادي راډیو ته ویلې چې د دغه سیالیو څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ والی و. صداقت وای په دغه 4 ورځنیو لوبو کې روشان لوبډلې لومړی، آرینا لوبډلې دوهم او پیاوړو ځوانانو دریم مقام خپل کړی.
کړو د ځوانانو د واج د تشویق په خاطر په جې کې 4 ټیمو ګډون کړی و او 4 ټیمو فاینل ته لاره پیدا کړله، لکه روشان او آرینا په نامه یو ټیم او پیاوړي پیاوړي بی. روشان اول مقام او آرینا دوم مقام او پیاوړي دریم مقام.
دا شور او زواج بیا د هغه ځوانانو دی چې د ژوند ډیره خوشحالي کې د شل کلنې جګړې ترې خوړلې او د غراز اوسنی وقمنو بیا محدودیتونه پروازه کړي. دی وای په دغه ډول ورزشي ډګرونو کې د راټولېدو پر مهال د خوشحالي او آرامۍ احساس کوي. هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې ګډون کړي او خوشاله دي او د نورو دغه ډول لوبو جوړېدو غوښتنه هم کوي. دو تنو لوبغاړو رحمت الله لایک او فرید الله ازادي راډیو ته داسي ویل:
ډیر خوشحالي وزکه چې ځوانان تشویقیږي او زموږ غواړو چې دا چې نور ځوانان نن د ټولنمن جوړ کې وي. هر سړی باید د ټولنمن جوړ کې ولې چې دا ځوانان تشویقیږي. دا روزګان خو چې داس دی نه کېږي دلې دی او دا ځوانان باندې کې سره تشویق سي چې درسون څه مونږ دغه غوښتنه ده چې موږ تل تر رسمي ټولنمنټونه جوړ کې زکه چې هغه چمندي دا غیر رسمي ټولنمنټ دی. باید الته رسمي دغه ټولنمنټونه جوړ شي ولې دا ځوانان ډیر تشویق سي
او د پدراسون څخه غوښتنه ده چې د ټولنمنټونه جوړ کې د رسمي ټولنمنټ د شخصي ټولنمنټ دی رسمي ټولنمنټ د لوپال د پاره جوړ کې ترسو په چمن کې دی وکولای شي چې فوټبال وکاو خپل د کورنۍ د پاره د خپل هوا د پاره د خپل ولایت د پاره افتخار وي.
په اورزګان ولایت کې تر دې مخکې هم دغه ډول سیالي تر سره شوی وي. په دغه ولایت کې د مسولینو د معلوماتو لمخې په دې ورستیو کې د ورزش په برخه کې د ځوانانو ګډون زیات شوی، خو ولی د ورزشکارانو ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. او مسولین هر وخت یوازې تشیوادی ور کوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکوه اولاندی مو پخ پروانه که در افغانستان در سینما لوزیت خبرو د شعر پر نقد له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره شخیدلیم.
فکر باید په هنر کې په خلا کې په لغښت ولیکدول شي.
شعرونه هم درو.
تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې زما په تورې لمن تکه سپینه تاره برخورداره.
چېرته لوړه غونډۍ ګورم یو ناڅاپه یو زیارت او یوه ګڼه د توتونه هم پیدا شي ته یې سیوري ته د ګل په څېر شنه کېږي.
درک له یوې ماڼۍ سره مو آشنا کو.
سل کلنه ماڼۍ ده، پېته متره اوږدوالی لري، څوارلس خونې لري.
په غزني کې یو شمېر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ مرکز پرانیستی. د طالبانو د اطلاعات و فرهنګ رئیس په دې ولایت کې وایي
د ځوانانو موږ ملاتړ کوو، موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
افغانستان کې سینما له سقوط سره مخامخ شوې. افغانستان ته د سینما لومړی پروجکتور له نن څخه باندې سل کاله مخکې د امیر حبیب الله خان په زمانه کې راوړل شو. د ځینو راپورونو له مخې دا وړوکی پروجکتور و او اصلي یو بیا امان الله خان په 1928 میلادي کال کې د اروپا له سفر افغانستان ته د راستنېدو په وخت له ځان سره راوړ او په پخمان کې خلکو ته فلم ورښکاره کړ. په افغانستان کې په لومړۍ سینما کې هنري فلمونه نه ښکارېدل، یوازې د دولت تحسو فلمونه اخیستل کېدل او ځینې مستند فلمونه جوړېدل. دا سینما بیا د حبیبالله کلکاني په 9 میاشتنۍ واکمنۍ کې وتړل شوه او سینما له اسلام سره په ټکر کې وبلل شوه. نادر خان هم په خپله 4 کلنه پاچاهي کې ونه توانې چې سینما بیرته پرانیسي. د ظاهر شاه د واکمنۍ په وخت په افغانستان کې د عشق او دوستي په نوم لومړی فلم افغان هنرمندانو د هند سینما په مرسته جوړ کړ. هغه وخت په کابل کې د فلم اخیستو او عکاسۍ اداره پرانیستل شوه چې بیا دې ادارې یو شمېر مستند فلمونه جوړ کړل. د دې لپاره چې هغه وخت په افغانستان کې لابراتوار نه و، نو دا فلمونه به د امریکا په متحده ایالاتونو کې چمتو کېدل. له نن 4-5 کاله مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستندوی ادارې USAID په مرسته په کابل کې د افغان فلم مؤسسې بنسټ کېښودل شو. دې ادارې د فلم یو وړوکی لابراتوار درلود چې فلمونه چاپ کړي، خو دا فلمونه تور او سپین وو. په تیرو 6 کلونو کې د افغانستان د اسامه د فلم په ګډون 2 فلمونو نړیوالې جایزې واخیستې، خو پروسږ کال چې طالبانو کابل ونیو بیا د فلمونو د جوړېدو هڅې ټکنۍ شوې. افغان سینماګران وایي د طالبانو په 1 کلنه واکمنۍ کې ټولې سینماوې تړل شوې او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښتې فلمونه جوړول د هغوی هم تر ډېره کارونه په ټپه درېدلي دي. دوی وایي له اقتصادي ستونزو سره د طالبانو د حکومت لخوا محدودیتونه پرې لګېدلي دي او ورته ویل شوي چې نور به نجونې او ښځې په فلمونو کې نه لوبوي، خو دا سینماګران بې نجونو او بې ښځو فلمونه نیمګړي ګڼي. د افغان سینما د تیر 1 کلن بهیر حال د همایون هیواد پوراپور کې.
سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی دی چې په وینا یې د طالبانو په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول. نوموړی چې اوس جرمني ته تللی وایي سینماوې وتړل شوې او د طالبانو له لورې ټولو سینماګرانو ته وویل شول چې نجونې او ښځینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وایي دې محدودیتونو د فلم جوړولو او خپلې کورنۍ ته د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې، ځکه اړ شو چې وطن پرېږدي.
د سینما جنازه څه چې هډوکي هم خاورې شول. که همدا سیاست او چلند وي، فکر نه کوم چې نور دې څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدي غواړي. په سینما کې باید ښځه وي. که په فلم کې ښځه نه وي، هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومته غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د تیر 1400 کال د لړم میاشت په درشمه د یو مکتوب په خبرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامي او تمثيلي ټوټې د نه خبروي چې خزو په کې رول لوبولای وي، چې د اشاره سینما ته هم متوجه و. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته تللی وایي بې له ښځو سینما نیمګړې ده.
د ښځو نه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یوه کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلېږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کېږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړي دي.
له ټولو ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلاً در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي. یوازې څو محدود کسان دي چې د خپلې بقا لپاره واړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډېره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریت غواړي سینما ته یو څه وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو افغانانو تر څنګ د سینما ډېر لوبغاړي هم له هېواده ووتل او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څانګې څه ناڅه وچې شوې وې نور هم کمزورې شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا دا صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د شعر د الهام کیسه زړه ده. نامتو یونانی فیلسوف افلاطون چې شاوخوا 400 کاله مخکې تر میلاد څخه دلې دی وایي شعر ویل د شاعرانو کمال نه دی، شعر دوی ته الهام کیږي. له افلاطون را وروسته پرې نږدې 2500 کلونو کې د الهام د نظر د ادبیاتو د تاریخ پوښتنو کې ترننه یو ډول پات شوی دی. خوشحال خان خټک په د سرنامه کې لیکلی دی چې شعر د زړه د وینو خوراک دی او شعر لیکل د هر چا کار نه دی. بابا دا هم وایي چې د شعر طبیعت په مثال د تون باد دی او د شعر مستی ډیره ده. همدا الهامي ډوله نظر د رحمان بابا په دې بیت کې هم جوت دی. دا متل دی چې له درده زګروی خیژي ګنی څو د رحمان له شاعرۍ. خو په دې ویناوو کې د ریاست خبر هم نه ده رد شوې. له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مې هم دا مسله شریکه کړې. لده به واورو
دې موضوع باندې. یعنی ډېر دوستان مختلف لیکنې کوي، مختلف نظریې هم لري، دا د الهام او د فکر او ډېر د ریاست. خو زما په نظر باندې دغه دواړه نظرونه تقریبا داسې روان دي چې د غره څوکې ته رسېږي، دواړه سره مخ په مخ کېږي. زما په نظر باندې ګوره اجمل صاحب، که چېرې موږ دغه احترام دغه هغه خلک چې اختراع کوي، که نه نوې کشفیات کوي، د هغوی تاریخ چې وګورم کله کله د دوی سره الهامي شدې ملګري شوي دي. دوی جوړول یو څه غوښتل، خو تصادفي یو نوی څه بل څه پکې راڅرګند شوي دي. لکه هغه اډیسن چې د برق تارونه د ببل سره کول، ځکه یو څه چې نوی موجود نه وي، دغه په اړه خو د فکر هم نه شو کولای چې ناڅاپه دوه تارونه سره ولګېدل پرک رڼا یې وکړه. نو دا الهام زما په نظر باندې دغسې یو پرک رڼا ده. خو البته دا د هغو چا سره ملګری وي دغه الهام، چې هغوی واقعا دمغه کار سره، دمغه مسلک سره، دمغه هنر سره، دمغه حکمت سره لیونۍ مینه لرلې، یو زړه یې په ټوله معنا د زړه ټول عمران دی او د روح ټول عمران دی ورسره تړلی وي. په اصطلاح باندې نو هغه بیا کله کله په الهامي شیبو باندې هم اوړي. یعنی دا البته د ډېر عاشقانه ریاضت په نتیجه کې الهامي شیبې هم پکې وي. داسې یعنی الهامي شیبې، خو البته دغه الهامي شي بیم که موږ بیا وڅېړو د هر چا بیا فرق لري کنه د هر چا د مغه ظرفیت په اندازه دی کنه چاته ډېر ساده مثلا یو څوک شعر لیکي هغه سه یو طبیعت ورته جوړیږي دا وایي دا الهامي شي بعد یا آسان په اسانه یې پکې لیکي خو هغه دغه شعر به د هغه د هنري د تومنې تر قده پورې وي چې ولورقدا دې د چا به هنري تومنه وچته وي دا غوښتل هم بیا داسې وچت وي دا دواړه سره لازم او ملزم دي ریاضت چې دا چې ته کوي خو البته هغه څه لپاره کوي چې ورسره ډیره مینه دې زړه دې تړلای دی په دې کې نو کله کله یې همیشه دی وي ځین خوبونه ځین خلکو لیدلې دي د اختراع او والا همداسې په ورزش کې هم دغه شی همیشه ما په هر څه کې زما په نظر باندې همیشه بيستا
تاسو د عاشقانه ریاضت ترکیب ته مخکې اشاره وکړه د عاشقانه ریاضت یو وخت مال یو لیکوال سره خبرې کولې هغه وویل چې کله زه شعر لیکم نو ذهن مې په شعر کې بوخت شي خو چې کله زه نثر لیکم ذهن مې په نثر کې بوخت شي بیا په نثر کې راته الهام نه راځي او که شاعري کوم په شعر کې بیا د نثر الهام نه راځي یعنی ستاسو مطلب دا دی چې ذهن او هوش او فکر باید په شعر کې بوخت وساتل شي چې الهام راشي او کنه
بالکل خبره دا ده چې دغه انسانان چې په هر مسله کې اجمل صاحب چې یو اوج ته رسیدلی دي هغه ته یعنی مخلصانه دغه نه وپوښتل شي هغه به خامخا ووایي چې حتی د عبادت په وخت کې هم د ده سره دهمغه خپل کار یو هغه یو تړون ورسره شته د هغه کې یو ذهن او خیال یې دغه سره یو څو مراندې یو څو رېستې ورسره تړلې دي یعنی دغه اوج ته رسېدل چې دي دا داسې نو نه کېږي چې تا مثال نورې میلې چرچې نور خپل کارونه د ژوند کوه هغه څه چې ته غواړې چې اوج ته یې ورسوې هغه سره بیا دومره زړه نه وي تړل دی وختې پکې راځي هغه بیا نه رسېږي هغه بیا په نیمایي کې پاتې کېږي خو هغه کار هغه کسب هغه حکمت هغه هنر اوج ته رسېږي چې د ژوند شیبی شیبی دی ورسره تړلی وي یا نه اخل هغه ډېرې شیبی دی ورسره تړلی وي عاشقانه ریاضت دا یو خو سړی دروند کار کوي تیږې ماتوي هو ګوره دا هم د یو مسؤلیت مثال یو کور جوړوي خو دا خو یو مشقتي کار شو عاشقانه ریاضت زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مشغولتیا کې چې ته یې عاشقانه کوې هغه کې کستوریا هم یې ته خوند ترې اخلې یعنی خوند اخیستونکی کیف اخیستونکی ریاضت نه مطلب دی
چې کله تاسو شعر لیکئ کلماتو پسې تاسو ځئ او کنه کلمات په خپل راځي
داس دا چې په کلماتو پسې کته وکې دا یو ډول احتیاط فائده کېږي هغه یو تصنف کېږي خو کله کله دا صحیح ده یعنی کله ولې نه داسې سل په سلو کې هم نه کېږي چې کلماتو پسې سړی ګرځي چې دلته دغه کلمه مناسبه لګېږي که نه لګېږي مثال یو دیوال یو معمار جوړوي دا تیږه ګرده ده دلته خښته لګېږي که تیږه به ښه ولګېږي یعنی دا خو کېږي خو دا چې کله دغسې په اصطلاح باندې د عادت وګرځېدو فطرت وګرځېدو دغه هنر یا هر کار چې په فطرت کې د ګډ شو نو هغه بیا نو خداګر هم ستا مثال که مناسب یې هغه نڅاته د هغه انداز او لاسونه او پښې او سر جوړېږي او که د لفظونو خبره وي لفظونو هم دغسې ناخداګا یعنی همغسې برابرېږي زما په نظر باندې چې دغسې فطرت دغسې جوړ شي فطرت داسې جوړ شي چې په هغه انداز باندې چې ته غواړې هغه تاته کلمات راوړي
همدغه معمار چې تاسو یادوي ځینې معماران که پاخه هم شي ممکن یو خښته لري کې دغه په ځای بله کېږدي تاسو چې کله شعر لیکئ دویم ځل چې دا شعر ګوري بیا کلمات بدلوي
کله کله داسې هم کېږي چې یعنی مثال ته خپل شعر دې لیکلی وي کله کله چې زما شعر مې لیکلی وي مثال د یوې کلمې په ځای کله کله داسې کېږي چې بله کلمه په کې ډېره مناسبه راشي یا اول نه مثلا اندېښنه وي مثلا ما یو بیت مې په کې په شعر کې وي اول نه اندېښنه راسره وي چې دا کلمه یې ښه نه ده لګېدلې یا دا خیال ښه نه دی رسېدلی یعنی صحیح ده یو معنا به په کې وي د لوستونکي دپاره خو هغه د خپله د هنرمند زړه چې اوبه ته وڅکي کله کله داسې وي بیا تصادفي دغسې یو څه پیدا شي چې هغه ستا د زړه هغه اندېښنه ورسره ورکه شي که ورکه نه شوه نو بیا هغه باندې ډېر ځله ترې وباسم هم چې ځکه چې ما سره خپله په کې یو اندېښنه ده او دې اندېښنې ته زه مناسب
یا توری ورته نشم پیدا کولای یا د معنا رسولو لپاره یو مناسب خیال نشم ورته پیدا کولای، نو دا خپل دا معنا چې دغه په دې دیوال کې کوګوالای دی په اصطلاح باندې.
مناسبه کلمه، مناسبه کلمه کومه یوه ده؟ که څه هم تاسو خیال او معنا ته اشاره وکړه، له دې پرته کوم بل صفت هم لري مناسبه کلمه؟
مناسبه کلمه خو یو خو دغه د معنا رسولو د خیال او د معنا خبره شوه. او بله مناسبه کلمه داسې سره که مثال موږ تاسې د مرغلرو یو عامل وي، مثال په دې عامل کې د ټولې مرغلرې سره برابرې وي، یوه مرغلره په کې مثال یا څوکې ولري یا درستې وي یا یې رنګ بدل وي، دغسې اصطلاح دغه هغه ته مناسبه تر ته نه ښکاري، هغه رنګ ته یې د رنګ تناسب یې خراب کړی وي که نه، نو کلمه هم داسې وي.
یعنې د کلمې موسیقي ته مو اشاره وکړه، موسیقي مو هم پې ور زیاته کړه.
موسیقي هم د رنګ هم د فصاحت او بلاغت دغه هر څه پکې شرط که نه.
کاروان صاحب، د کلمې په برخه کې په معاصر اروپایي شعر کې د کلماتو تر څنګ ارتباط ته هم ډېره توجه کیږي، یعنی دوه کلمې ستره ولې تر څنګ؟ خو خصوصا دوی هغه شاعر ډېر ستایي چې داسې کلمات یې تر څنګ په څنګ راوستي وي، چې همدغه شیان چې تاسو د کلمې لپاره یاد کړل، چې معنا نه وي کې، خیال نه وي کې، موسیقي نه وي کې، او حتی دغه دوه کلمې که سره بېلې وي شاید فصیح نه وي، او په دغه ځای کې فصاحت هم زیات کړی وي. څرنګه موافق یاست؟
بالکل، دا خبره زما په نظر باندې درسته خو بده ده چې خپل ادم یو تناسب دی که نه، یو ځانګړی یو په دې، یعنی دغه هر مصرع وبوله یا هر هغه لکه ته که مستقله تابلو یې وبولې، نو که چېرې د دې مستقلې تابلو په نظر ورته وګورې، دا مو دغه تابلو به د په اصطلاح باندې د تناسب له مخې هم ارزول کېږي. که تناسب یې ښه نه وم نو بیا خو خبره خرابېږي.
یو بل مهم شی چې په معاصر نړیوال شعر کې اهمیت لري هغه فکر ده، یعنی د عاطفي او احساس تر څنګ فکر دی. د یعنی شعر باید یو ځان ته هم یو فکر ولري. د یو معاصر اروپایي نقاد خبره ده، هغه وایي تر څو چې مرګ شته او چې تر څو پورې مینه شته شعر هم شته. یعنی مطلب یې دا ده چې د مرګ په باره کې هم ډېر سوالونه شته او د مینې په باره کې خاص هم دنیا مینې نیولې ده. څرنګه د فکر په برخه کې تاسو څه فکر کوئ د خپل شعر د فکر په برخه کې؟
فکر داسې ده چې د فکر په اړه یا د خیال په اړه د نقادانو ډېرې خبرې کړي دي، او هر لیکوال یا هر شاعر هم په خپله یو په اصطلاح باندې یو نړۍ لید په دې برخه کې لري. هغه د فرانسې هغه پلوال لري چې یو شعر یې د نثر غوندې یو شعر یې لیکلی دی، خو په دې شعر کې د په اصطلاح یو نقد پروت دی. هغه وایي چې شعر داسې ده لکه د میوو غوندې چې میوه چې اول سړی خوري خوند او کیف یې که نه هماغه احساسوي او دې ته یې ډېر پام نه وي، خو د دې میوې شاته بیا غذایت موجود وي که نه، یو فکر دی په اصطلاح باندې یو د وجود لپاره هم خوي. نو که داسې خو وشو دا خو نور الله نور چې دا خو ډېره ښکلې خبره ده چې هم ښکلا ولېږدولی شي او هم په دې ښکلا کې نغښتی فکر هم وي، چې هغه د ګټې خبره که مونږ چا د فکر نه د ګټې خبره واخلو. خو بیا که چېرې ډېره د ګټې خبره په کې نه وي، مثال کې خوند او کیف په کې وي، دا هم شعر دی. هو البته فکر هم ډېر مهم دی. هو فکر باید په هنر کې په ښکلا کې نغښتی ولېږدول شي چې دغه د په اصطلاح باندې د شعر په نازکو اوګو باندې بار نه وي، یعنې دغسې لکه په خوړو کې مالګه یا مثال د ګلاب په ګل کې هغه رنګ خوشبو وږمې هم داسې پکې نغښتی داسې په حجاب کې پکې پټ وي، نو بیا به زما په نظر باندې هغه د شعر هنر ته به هم صدمه نه وي رسېدلې، او دغه د ګټې کار چې انسانان د ښکلا تر څنګ د خوند رنګ تر څنګ یو پیام ترې واخلي دم هم ښه خبره وي. خبره به زموږ تاسو پښتو کې چې وایي هم خرما هم ثواب به وي. نو
پل والري ته تاسو اشاره وکړه، هغه مثلا د هنر په برخه کې وایي چې شعر هم همدا شعر هم رانغړي، هغه وایي چې په نڅا باندې څوک چېرته ځان نه رسوي، یعنی دغه د شعر یعنی څوک داسې نه وي چې ناڅي او وایي زه به
له خوسه کابل ته ځم
مثلا تګ د پنا ثاور دی بالکل
خو دلته د فکر په برخه کې د شعر د فکر په برخه کې ځینی ناقدان دا خبر هم کوي چې د شعر فکر یو ډول غامض فکر دی، داسې فکر دی چې انسان یو فکر ته هڅوي خو هغه ساینسي فکر نه دی چې دوه او دوه څلور شول یا یعنی له هغه فکر نه مې مطلب دی.
بالکل خو دغه فکر خو بیا خپله هنري فکر شو، نو دا هنري فکر خو اوس مثال د یو شاعر په شعر کې مثال د یو دردمن خبره کوي، نو دردمن خبره چې کوي نو طبعا دم دې کې دا فکر دی چې د دردمن د پاره یو درمان هم باید وي. کنه یو انسان د دردمن انسان د درمان په فکر کې کوي. اوس لکه د ټاګور شعرونه هغه کې به زما په نظر باندې یعنی هغه خو مثلا د مرګ په اړه ډېر شعرونه ویلي دي، خو داسې په مینه یې ویلي دي چې انسان په د مرګ فکر یې کړی دی، خو د ژوند سره دې داسې مینه پیدا کوي چې ته ښه ژوند وکړې، د مینې ژوند وکړې، مهربانه اوسې، با احساسه اوسې، ظالم نه وي، متکبر نه وي، مین اوسې. نو دغه فکر دغسې هنري فکر بیا چې دی دغه بیا په شعر کې ممتاز فکر دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب د دې لپاره چې همدغه ممتاز فکر ته شاعر ورسي، فکر نه کوي چې په دې برخه کې بیا د مرګ له فلسفې سره هم آشنایي شاعر ته پکار ده؟
نو خو طبعا داس خبره دغه زموږ پښتانه متل کوي وایي چې نه تر خلاصېږي هغه مېلمه ته به دوه ځلي سلام کوي. نو یعنې دا په مرګ باندې پوهېدل په دې باندې دغسې پوهېدل چې یعنې یو څه خو شته په دې د لارې په پای کې یو څه شته چې ته به ورسره مخ کېږې، نو ته دغه د لارې مزل باید داسې ووهي چې ته لارویو ته سلام وکړې، ته مثال تږې ګل ته اوبه ورکړې، ته مثال یو د رنځور درمان وکړې، یعنې په مینه او په ښکلا دغه د ژوند لاره دغسې ته یې کړې، ځکه چې ته یو بنبست سره مخ کېدونکی یې، ته د یو داسې پایلې سره مخ کېدونکی یې چې بیا به ته نه وې لکه د اوس یې. نو دغه کمې شېبې چې په واک کې لرې دا بیا ته دغسې په مینه په هنر او دغسې په اصطلاح دغسې وکاروه چې دا د نورو دپاره د ښکلا یوه دنیاګۍ شي.
د ښاغلي کاروان څخه په مننې عرب فرانسوی فیلسوف او شاعر علی احمد اسپیر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې ژغیږو، نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو خو ژوند ورسره کوو. وړاندې دوه شعر لرو د دوو شاعرانو، د مرسل احمد زی او نور محمد لاهو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
مخکې تر دې چې د نوښتګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریک کړم، د ځوانې فعال شاعر مرسل احمد زی شعر لرو چې آزادی رادیو عربي مجلې پروګرام ته راستولې.
خدای دې ساته د وړو سترګو لواره برخورداره، رسولې يمزه د ژوند ترداره برخورداره، د چستری پیغمبرې د اقرا آیت پلټه، ستا خوانځي د وحي ځای د هورا غاره برخورداره، تور تهمت پسپین کې داغ دی بیا ته څه یې، تور تهمت پسپین کې داغ دی بیا ته څه یې، زما په تورې لمن تکه سپینه تاره برخورداره، زرپرستو خلکو لوټ کړې د کابل د غرونو برما، درنه چورې زرفشان کړ زرنگاره برخورداره، د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي، د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي، توا یخ میزان وهلې انار برخوردار، درد می درد پغی کی ونیو دلاسسو په قرار سو، تب تومره بیمانه بیقرار برخوردار، حساب خوی پیاری کی د مچکو د تحزیب، حساب خوی پیاری کی د مچکو د تهذیب، دوه برا کړي
یو واخل حساب شماره برخورداره گمان نو چی به دومره پیچو خم پا مخراسی زمال زرن خوسیده و تر تالاره برخورداره زما رقیب سرت بیش و اوس بوار را باندی کندی و ولار لاست واچاو تر هار برخوردار سپین غار نمی گور د بلی لطیر زنگم سپین غار نمی گور د بلی لطیر زنگم ورد نکرم خپل جانانت ظالم لار برخوردار پهنتون دی را شهید کر پس پر لدی خزان راوست د مرسل گلان دی لوت کرل لگلزار برخوردار
لآغل مرسل چخه پا مننی وسم د نور محمد لاهو شیر
لکه سیند لام هم ستادی آدونو سر زخمونه پسینه که دبارام دلام درگ پا چیر تازه دی پیره وشوی یارستا پخنه لمنه دا گلان حس تازه دی عوض هم چاسمان شینوی یو شاعر پا نیمشپا که بام تخیزی او دستورو پر سینو دی لیکل شوی سترک شپاڑی چیر تلوڑا غنڈی گورم یو ناتا پا یو زیارات او یو گڑا دی توتوانا هم پیدا شی تی سیوری تا د گل پسیر شنکی گی د سوسن پسپین کمیز گی ارغوان ارغوان کی گی مسکی شنده او پا اوخ گلم دیستر که لا ده هم خوکو لا سنو که ملیوی دادی دیر کلو نوشول لکه سیند چیغی پغی که در پسیم لکه بی مورا کبلای غد می پغرک تیگه کی گی زرمه ندر نسب دیگه
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو وړاندې په کابل کې د ارګ دننه د وی تاریخي ماڼۍ په اړه اوریدل شي خو تر هغه مخکې په میدان وردګ ولایت کې تر اوسه شپږ بیا لرغونی سیمه اطلاعات کلتور ریاست ست کړی دی خو دا سیمه د نړیدو له خطر سره مخامخ دي جزئیات په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت یو شمیر فرهنګیان او ځایي اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمه د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې سوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه رسپړل سوي دي فرهنګ پالا او خبریال حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې په مرکز میدان ښار نرخ جلری سیدآباد چک او بهسود ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې سته چې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي دی پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلته دي د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوی دی وکړي
ولسیدو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده تاریخی آبادات تا پکې زیان هم وخت دی او د دولت او د دولت لوري هم ورته توجه نه شوي او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغېدو ته ضرورت لري د هغو دپاره هم د رغېدنو لپاره کوم اقدامات نه دي ترسره شوي
د ښاغلي ریحان په خبره که په نرخ ولسوالۍ کې د الغطا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونه سي نو هغه به هم ویجاړه او د خلکو له لورې غاصب سي لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پېژندنه بللې او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دي د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي که چیرې دولت یاد تاریخي آثار ورغوي نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي د یاد ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس صفي الله راهد هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له خطر سره مخ دي خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره یې هڅې پیل کړي دي
په میدان وردګ ولایت کې شاوخوا شپږ اویا سیمې دي چې تاریخي سیمې دي هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې ثبت دي راجستر دی دغه سربیره دغه درغتا غونډه هم دا چغه یو خرګوټه د ځمکه لاندې تقریبا و اته پوړې لاندې یو خرګوټه د 2 کیلومتره او دا بخیری قدمت لري په خو عدالت یو پچایي تیر شوی دا خلکو په وینا موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده غوی موږ ته ډاډ راکړه دا دی لپاره موږ باید ترتیبات وکړو دغه باید ورغول شي حد اقل اندرون خو پکې رغونه نه کیږي خو بیرون چې څه جوړ شي خلک به راضي سایل ته د سیلانیانو لپاره دا یو بهترین ځای ده
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړېدو له خطر سره مخ دي
د میدان وردګ ولایت د لرغونو ځایونو په اړه مو راپور اوریده چې ساتنه او پالنه غواړي بیا هم د تاریخ په ارتباط په ار کې د سمت شبې جمعه په نوم ماڼۍ چې اوس د لسم نمبر ماڼۍ په نوم پیژندل کیږي د نویمو میلادي کلونو د خپلمنځي جګړو په ترڅ کې سخت زیانمنه شوه د ولسمشر اشرف غني په وخت ورغول شوه د دې ماڼۍ په اړه د ارګ د ننو پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو له لیکوال علمګل سهر څخه اورو
دا سبقه داران وای چې سلکلنه ماڼۍ ده ان سلکله پخوا جوړه سوې ده او شپېته متره اوږدوالی لري لس متره سور او څوارلس خونې لري زمیني لري او پنیر کې سالون د دې نوم ځکه سمت شبې جمعه په نامه ده چې د جمعې په شپه به دلته د شاهي کورنۍ د افغانستان سلطنتي کورنیو خپلوان ته مېلمستیا کې د خودي کورنۍ غړي خو ډېر وو سلطنتي کورنۍ لویه وه او د کابل په مختلفو برخو کې ژوند کاوه بیا د جمعې په شپه به دوی یو ځای کېدل په اصطلاح یوه کورنۍ محفل یا مېلمستیا به وه او ځای به دا و نو ټول به له خپلو اولادونو سره له خپلو فامیلونو سره راتله او دلته به مجلس کوو پاینل کې به لکه یو غیر رسمی غونډه به هم وای یعنی دی به د حکومت باید مسایل باندې هم بحث کوو نو ځکه یې دغه ځای ته سمت شبې جمعه نوم ورکړ دا د حرمسرای له جنوبي دیوال سره جوړه سوې ده او د بلې خواته یې بیا کوټه باغچه ده یعنی تقریبا داسې ده لکه چې د دغو دواړو ماڼیو هغې مربوط وي خو مستقله ده کله چې علي حضرت محمد نادر خان ارګ ته راغی هغه د ارګ د غشلنګ سوي وو په اړودوړ کې ټول یې جوړ کړ او دغه سمت شبې جمعه دا یې هم سیکورټیا ته پکې اضافه کړې او له سره یې جوړ کړ البته چې بیا په نور حوالي سو کې هم دا سره یې ولیدله د هغه په وخت کې د ترجمې جنګونو په وخت کې دلته ډېره خرابې شوې وه ځکه چې ما ته دغه د حرمسرای خانه سامان وویل راته چې دا دلته د خانه سامان خواجه زین العابدین نومېږي نو ویل چې په اویم کال کې لومړی د هجو اسلامي مجاهدین راننوتل او کتبخچه او د سمت شبې جمعې نیولې وو بیا د دوستم کسانو او د احمد شاه مسعود کسانو سره جنګ وکړو بلاخره هغه یې له ارګه ولې دغه کوټي باغچي او د سمت شبې جمعې نه وایستل نو هلته ډېر جنګ وسه او دا ډېره خرابه شوه یعنی دومره خرابه چې هېڅ استفاده نه شوه ځینې کېدله کوټې تر ډېره ما هم لیدلې وې چې بیخي زړې او چا خبره سړی پکې لرېدو یعنې داسې دومره خرابې وې دلته دغه څه پنځه نیم کال پورې دلته دولت مهم اسناد ساتل کېدل یعنی آرشیف وو البته د آرشیف ودانۍ یوه بله ده بیا په دغه وروستیو کلونو کې د حامد کرزي په وخت کې یوه ډېره ښه ودانۍ ورته جوړه شوه د آرشیف د پاره چې ډېر په لویو مهمو ستانداردونو باندې عیاره وه او دلته ډېر مهم اسناد وو نو لدينا ډیر وخت دی سپادم سره لدينا هم د زندان غونډې دي خپل مخالفینو د شکنجي سلطان علي کشمان چې د روسانو په وخت کې بیا دی افغانستان صدراعظم و دی خپل کتاب کې خاطرې وایي چې دلته زه په یو چورکټ باندې سملولی وم او برقی هغې را کوله، شکنجه یې را کوله او ډېرې وزورولم. کیسه کوي کارمل مسر راغلی دی، هغه سره دا کیسه کوي. بیا کارمل ورته وایي چې همدلته یې بیا همدغه تخ کې چې ته پروت وې او زورولی یې دلته خپله د پخواني ولسمشر ترکه یې همدلته دوی وژلی دی. خو هغه خبره د کارمل غلطه ده، دغه ځای نه و، هغه کتب اخچه وه. پر سر دا په کتاب کې دا شی لیکلی ده، یعنی دا هم د هر له زیاترو معنیو نه داسې یو استفاده هم سوې ده، د زندان استفاده هم ځینې سوې ده.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د آزادي رادیوي مجلې د دې پروګرام په وروستیو کې غزنی ته مخه کوو. د غزنی په ښار کې یو شمېر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ یو مرکز پرانیستی دی. دا ځوانان په دې باور دي چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامي او په ټوله کې د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده. دغه ځوانان وایي غواړي له دې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. نور حال په دې راپور کې.
همتا د نقاشۍ او انځورګرۍ مرکز، دغه مرکز د غزنی ښار اړوند په نوآباد سیمه کې یو شمېر ځوانانو پرانیستی چې مخه یې په دغه ولایت کې نقاشۍ او انځورګرۍ ته پراختیا ورکول دي. دغه ځوانان وایي غواړي له دغې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. د دغه مرکز مشر او تکړه انځورګر علي همتا په دې اړه د مرکز د پرانیستي پر وخت رسنیو ته وویل له دغه کار څخه یې مخه په غزنی ولایت کې د نقاشۍ هنر ژوندی پاتې کېدل او پراختیا ورکول دي. نوموړی په دې باور دی چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامي او په ټولیز ډول د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده.
څلوېښت کلونو جګړو دلته له خلکو څخه د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر له پامه غورځولی دی. د خلکو مینه ورسره کمه شوې ده. اوس موږ دلته د دغه هنر مرکز خلاص کړی. تر اوسه پورې مو د شاګردانو شمیر له دېرشو څخه تر څلوېښتو پورې رسیږي.
علي همتا زیاتوي کچېرې دولت د انځورګرانو، تابلوګانو ته بازار ومومي، نړیوالو بازارونو ته یې ولېږدوي او ملاتړ یې وکړي، نو د افغانستان د انځورګرانو دغه هنر به په نړۍ کې ځانګړی ځای پیدا کړي. یاد مرکز تر اوسه له دېرشو تر څلوېښتو پورې زده کوونکي لري. دغه زده کوونکي وایي له دې برخې سره ځانګړې مینه لري، خو تر اوسه په غزنی کې د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر کوم ځانګړی مرکز نه درلود چې دوی د زده کړو په مخه ورغلي وای. سید فواد د دغه زده کوونکو له جملې څخه یو دی.
هغه کسان چې وړتیا لري او غواړي د هنر په برخه کې کار وکړي او خپل هنر ته پراختیا ورکړي، دا یو ډیر بهترین مرکز دی. خوښ یم چې داسې یو مرکز راته پرانیستل شوی چې د خپل خوښې هنر پکې زده کړم. زه اوس ډیر خوشحاله یم.
سید فواد زیاتوي غواړي چې له دغې لارې د هیواد د ولایت مقدس اماکن، تاریخي ابدات، مخور اشخاص او نور شیان انځوریز کړي. شاوخوا څلوېښت کلن قومي مشر علي دریاب د دغه مرکز د پرانیستنې غونډې ته راغلی. نوموړی په اوسني بحراني حالت کې د دا ډول مرکزونو پرانیست مثبت ګڼي او وایي ځوانان به پکې بوخت وي. دی وایي دا ډول پروګرامونه ځوانان له بیکارۍ، تشویشونو، نشهیي توکو او نورو ناسمو لارو څخه راګرځوي. که دغه ډول مرکزونه ډیر سي او مرسته یې وسي، دا به ښه وي.
ډیر یو ښه کار دی. ځوانانو ته یوه ځانګړې بوختیا ده او تر څنګ یې یو څه شی لاسته ورځي. ځوانان به په اوسنۍ بیکارۍ کې نه رنځېږي، دلته به بوخت وي.
دغه نقاشان وایي نقاشۍ اوس په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چندان بازار نه لري، نو په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې له نقاشانو سره مرسته وکړي. خو د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د دغه مرکز له پرانیستلو هرکلی کوي او وایي د هنر په برخه کې چې هر څوک کار کوي موږ یې ملاتړی یو.
رښتیا هم غزنی کې یو شمېر ځوانانو یو مرکز پرانیستی چې دې کې به انځورګرۍ او نقاشۍ کوي، دا یو ښه کار ده. موږ ورته ښه وویل. د نورو ځوانانو هم دا غوښتنه ده چې دوی داسې کارونه وکوي چې هغه د غزنی تاریخ ته خدمت وي. د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو او ان شاء الله موږ به د دې په خدمت کې یو. موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
دغه انځورګران او نقاشان وایي په غزنی کې زیات شمیر هنرمندان او انځورګران د هنر پاللو په برخه کې خپلې هڅې کوي. دوی وایي پخوا د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ډېر مروج وو، خو اوس نسي کولای د نقاشۍ له لارې خپل ورځني لګښتونه پوره کړي، نو ځکه د دې هنر پرېښودلو ته اړ سوي دي. خو د حکومت او مرستندویه موسسو مرسته به د دوی د هنر او نقاشۍ کار بیرته غښتلی او روان کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام راغونډو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. تر بیا په مخه مو شه.
جان ولیکم.